السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ويم د سر موضوع مدد چې د امریکا د خزانه وزارت دغه هیواد د دفاع وزارت لوړ پوړي پلاتون کې مفتش ته پیولیک ویلي د القاعده شبکې د دروشلم کال رئیس په افغانستان کې پیوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې لیډل سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي نور مهم مسایل هم لور خطر سره مخې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه احمد شي وي
د طالبانو پلاوی ایران ته تللی په لوګر کې افغان ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړی د بی پولی خبریالانو ټولنې له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسي چارواکو نور بندیزونه ولګوي بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران ته د طالبانو د پلاوي له سفر خبر دی او تهران په دې اړه وار له مخه معلومات ورسره شریک کړي دي د طالبانو هیئت نن ایران ته لاړ د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي
نن د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخون ورسره هیئت د ایران اسلامي جمهوریت په رسمي بلنه نوموړي هیواد ته ورسید
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې ایران ته د طالبانو د سفر هدف دا دی چې تهران طالبان په افغانستان کې سمدستي اوربند ته وهڅوي او هغوی تشویق کړي چې د افغانستان د جمهوري نظام په چوکاټ کې بې جامع سولې ته غاړه کېږدي افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زی وایي
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ
امنیتی ځواکونو تیر شپه د لوګر په چرخ ولسوالی کې د ځانګړي عملیاتو په محل او تن امنیتی کسان او 15 ملکیان د طالبانو له زندانه خوشی کړل
شاغلی احمد زی زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر محل درې طالبان نیول شوي دي طالبانو د دې زندان د ماتېدو په اړه څه نه دی ویلي هند افغانستان ته د کورونا 1500 دوزه واکسین ورکوي په هند کې د افغانستان د سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,550 تنه اخته شوي دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېره 2309 اتیا ته رسېدلې ده د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د چاودنې پر مهال ټپي شو چاودنه سهار د 9:30 بجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کور ته نشتی وشوه په دې پیښه کې د شاغلی امیری دوه ساتون کې هم ټپیان شوي دي وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و په عربي متحده اماراتو کې افغانستان آیرلند ته په یو ورځنۍ لوبه کې 268 منډي هدف ټاکلی دی دې هدف ته د رسیدو لپاره تر اوسه آیرلند 168 منډي کړي دي څلور لوبغاړي یې سوسیدلي دي د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکس ناوالني د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل
زما په اند موږ کولی شو چې د دواړو هیوادو د دوه اړخیزو هدفو لپاره د نوي ستار پر تړون کار وکړو روسیې ته روښانه کړو چې موږ د دوی د چلند په خاطر که د نوالني په اړه وي یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعامونو ورکړه وي ډېر اندېښمن یو
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیر کال راپور ورکړی و چې په 2019 کال کې د روسیې استخباراتو طالبانو ته پټې پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې امریکایي یو ائتلافي سرتیری ووژني روسیې دا راپور رد کړی دی په پاریس کې د بیپولي خبریالانو ټولنې له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسي چارواکو نور بندیزونه ولګوي د ټولنې نن دا غوښتنه درې ورځې وروسته تر دې وکړه چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکس ناوالني د نیولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال روسي امنیتي مسؤلینو 50 خبریالان توقیف کړل د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاک وباله او وی ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبته پیښه هم نه ده ثبت شوې امام علی رحمان نن پارلمان ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه خو د تاجکستان روغتیا وزارت د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د کورونا یو شمېر نوي مثبت پیښې د نوي کال له پیل راوروسته ثبت شوي دي په تاجکستان کې د کورونا رسمي مثبت پیښې 13,300 ته رسېږي او تلفات یې نوي تنه ښودل کېږي له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیولې یو اتل د قتل په تور اعدام شو د راپور له مخې 30 مهدي علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دستفول په ښار کې د دوشنبه په ورځ په دار ځړول شوی دی حسیني چې د سیمې په کچه پیژندل شوی غیژنیونکی و 15 کاله مخکې د یو ځوان د وژلو په تور تورن شوی و ایران د نړۍ له هغو څو ګوتو په شمارو هیوادو څخه دی چې ډیر کسان پکې اعدامی شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 250 ډیر کسان اعدام شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټي منفی 15. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټي منفی 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټي منفی 1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي منفی 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي 15.
لا ازادي رادیو مو لمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د امریکا د خزانه وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلټون کې تپیولي کې ویلي چې القاعده شبکه له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې پیاوړې شوې او له طالبانو سره اړیکې لري او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی لوی رئیس رحمت الله نبیل په دې اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبه‌قاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي.
د ملګرو ملتونو مرستیاله روزماری د کارلو او کتسام د سولې روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولای شي د سولې
په دې به هم یو راپور واوري چې د کونړ په روغتون کې د بډوډو څنګه فعال شوی او امکانات ورته ورکړل شوی دي.
دې سره به زمونږ د کونړ د ولسونو او هغه ناروغان چې دغه د ګردې ادم کفایه لري او نور مشکلات لري، نو د هغې دپاره به په خپل وخت رسیدګي کوي.
رازو لمړی مطلب ته د القاعده شبکه د 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې له دې ډلې سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا خبر د امریکا د خزانه د وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلټون کې مفتش ته په یو لیک کې کړي. دا لیک چې د ځینو پښتنو په جواب کې د جنوري په 14 نیټه استول شوی، پکې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانه له وزارت معلومات غوښتل شوی. په لیک کې همدارس په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګ د فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوی. د افغانستان دفاع وزارت هم تازه ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګ د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیسی القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او دې شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له هغو سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپلو هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی، همدارنګه وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړي او اړیکې یې پیاوړي کړي دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتې سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستیو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده لا هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خاغلی نبیل ازادي راډیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهم شاخو لکه شبه قاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوی ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبان باندې فشار راوړي چې دوی الانن پریکونی اعلان کړي چې څو هغه تفاهمنامه چې د امریکې او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوی ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي، او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپریږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې د روان کړکېچن وضعیت ښکارندویه ده. په سیاسي او د سولې جوړونې په چارو کې د دغه سازمان مرستیالې روزماري د کارلو که څه هم د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بللی، خو د تاوتریخوالي په دوامي اندېښنه ښودلې. پام وکړئ دغه راپور ته.
ملګری ملتونه د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزمارلی د کارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. میرمن د کارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کورونا او باغیز پر سولې او امنیت په نوم جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړ جاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواوو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندویي کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسېدو کې مرسته وکړي.
ملګري ملتونه د کړکېچ له زیاتېدو سربېره په تېر 2000 کال کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له خپلو کورونو څخه د 380,000 کسانو له بې ځایه کېدو هم خبر ورکوي. کله بیا خو ملګری ملتونه په افغانستان کې روان وضعیت کړکېچن بولي، بلخوا بیا اروپایي ټولنې سولې ته د رسېدو لپاره د ریښتونو خبرو د پایل غوښتنه کړې. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او زیاتوي په دوها کې د سولې لپاره ریښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کولو او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او له نورو ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمیر یې زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مهال په قطر کې د سولې د ریښتونو خبرو د پیل غوښتنه کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرو نهو ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. خو تازه طالبان وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه د دې سفر موخه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبرې بللې دي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیاتو په اړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیوه، خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو له دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوښه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندویه وبلل. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د سولې راوستلو لپاره یوازې د دواړو لوریو قوي اراده د دې بهیر د بریا ضامن بولي. د دې وزارت وایان ده نا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنی تاریخي فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او د اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت استعمال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتنه کوي چې پرون د افغانستان اسلامي دولت مرکزي پلاوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې د ښاغلي محمد انیف اتمر له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او ثبات په ارتباط باندې خبرې کړې دي او له پاکستان یې غوښتي چې د سولې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دوی همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په مسایلو باندې هم بحث کړی دی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه ویلي دي د آزاد اروپا مشال راډیو خبریال طاهر خان جزئیات شریکوي.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې نو پاره کې ځنې شانه اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی افغانستان خارجه وزیر ته یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونه جوړ شي دا د پاکستان تجویز وو. خو په دې باندې پرمختګ نو شوي. دا تیره میاشت په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبرې شوې وې. نو یو وار بیا شاه محمود قریشي د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش یعنی د یو معاهده د موافقې هغه پاتې ټینګار کړی چې زر دا کار وشي ځکه چې دې دا وې د سر به چې کوم ځایي خلک دي دواړو غاړو ته د پولې دا غوی چې هلته کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکې به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغاني خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبره هم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد یو تور شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي. تشدد په کمی باندې تشویش یو سر سرګم کړی دی پاکستان خارجه وزیر غوښتنه کړې ده چې په خبرو کې پرمختګ وشي په بین الافغاني مذاکراتو کې. نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورم خبره پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بندي او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د هغې د خوشي کولو امر کړی او فرمان جاري کړی تر اوسه پورې هغه نه دي خوشي شوی. د هغې خبره هم یاده کړې ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې هغې بند پاتې دي د رهایۍ لپاره ورسره پیسې نشته یا پکې ځینې خپله موده پوره کړې ده نو باید چا خوشي شي. او دا خبره او په آخر کې خو یو وار بیا دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د سولې خبرې چې په هغې کې د پرمختګ خواهش د پاکستان یو خو دا خبره شوې ده د افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه بیان نه دی جاري شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس په ورشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وایي چې جګړو زیات ځپلی خو بیا هم د مذاکراتو روان بهیر ته خوشبینه دي. غزنی هغه ولایت دی چې سختي جګړې پکې تیر شوې دي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي تملری نور به په افغانستان کې د وینو تویول بس او د سولې مذاکرات بریالي پایلې ولري. په دې اړه پاموکړي د راپور ته
د مدني ټولنو یو شمیر فعالان قومي مشران او د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرو روانې پروسې ته خوشاله وایي. د سولې د بریالي بهیر لپاره د دې هلي بیا ژوندۍ سوي دي. د وایي خبرې یوې جدي مرحله ته رسیدلې خو تاوتریخوالی زیات سوی دی چې دا د سولې مذاکراتو ته زیان رسولی سي. د باور لري روان تاوتریخوالی هم په دغه کچه وو کې دایسي د سولې خبرې زیان ومومي خو بیا پر وسلوالو ژغ کوي چې له اوربان څخه ویرونه کړي او غاړه ورته کښېږدي. دی له ټولو هیوادوالو هم غوښتنه کوي چې د سولې په ملاتړ د ژغ پورته کړي. د غزنی ولایت یو تن قومي مشر حاجي داود وایي د سولې د خبرو روان بهیر دوی خوشبین کړي دي.
ټول مردوم خوشبین است د سولې د
ټول خلک خوشبین دي سولې قراری او آرامۍ ته خلک نور له جګړو ستړي سوي دي کده اوربند خبري وسی ډیر بشسي کوربند وسی خلک بارام او قرار سي
مردوم هم شي قرار مشي
محمدین تقریبا دیرش کلن ځوان او مدني فعال دی محمدین هیله مند دی چې د سولې خبرې به بریالۍ کېږي دی په جګړو کې په ښکېلو لورو غږ کوي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي او اوربند مراعت کړي تر څو نور افغانان له بدمرغۍ څخه په امان سي
اوس خپله امید ډېرو ته پیدا شوی ډېر په تمه یو او غواړو چې خدای پاک مهربانه ده چې سولې نور پړاوونه هم همدغسې پرمختګ وکړي او پرمخ ولاړ سي او دغه کړېدلی یو هېواد دغه ځپلې ولس لپاره څه سي یو امن فضا رامنځته سي
سمیع الله 28 کلن او د غزنی د زنه خان ولسوالۍ اوسېدونکی دی دی هم د سولې روانو مذاکراتو ته خوشاله دی سمیع الله وایي موږ د مثبتې سولې په تمه یو موږ تلپاته سوله غواړو نه داسې سوله چې یوازې ژوندي واوسو بلکې باید آرامه ژوند هم وکړو سوله بې ضرره شی دی چې هیڅوک ورڅخه ضرر نه سي لیدلی
نو زموږ د تډیر خوشبینه او ډیر باورمند دل په دې باندې لرو چې تر دې باندې په دې غبځای کې په اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړو یو دغه څه هم اوربند دی یا هم اورکم دی یو دغه که په هرې و باندې توافق دی راشي دا به د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ډیر په ګټه باندې تمام شي او د زموږ لپاره ډیر دې ته خوشبینی هم لرو او ډیر ورته خوشبینه هم یو
دا خوشبینی په داسې حال کې ښیي چې د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په قطر هیواد کې د افغان سولې مذاکرات پڅ روان دي خو بیا هم ډیری افغانان تمه لري چې دغه مذاکرات به مثبتې پایلې ولري
ازادي راډیو ته غواګاست د انسانانو قاچاق په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې تر ټولو ډیر یو نوې کړاو دی جنوري میاشت په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده او د افغانستان د کډوالۍ وزارت وایي له زیات واتو سره سره لا هم د انسانانو د قاچاق لړۍ نه ده درېدلې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ چارو اداره یا یو این ایچ سی آر هم ویلي د انسانانو قاچاق په نړۍ او افغانستان کې تر ټولو سخت کړاو دی نور حال په دغه راپور کې
دیرش کلن فهیم غزوان دی چې انساني قاچاقکوونکو تیروستلی او ډېر په سختۍ تر ترکیې رسېدلی دی وایي چې قاچاقکوونکو 15 کاله وړاندې په بېلابېلو درواغو او پلمو دی تیروستلی پیسې یې ترې اخیستې او د لارو د ستونزو په اړه یې ورته هېڅ هم نه دي ویلي فهیم د ترکیې د لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه مهال چې موږ ولاړو له موږ سره شپږ و کورنۍ هم وې چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو هغوی له مونږه مرستې غوښتلې داسې لاره به چې تنده او لوږه یې لرله زیاتې ستونزې لري قاچاقبران ناسم چلند کوي که یې په وخت پیسې ورنه کړل شي آن وهل ټکول کوي
فهیم ازادي راډیو سره په خبرو کې به ویل چې قاچاقکوونکي یوازې پیسې پیشني او بل ارزښت نه د خبره اوس چې بیرته هیواد ته رسم شوی د آرامۍ احساس کوي او په عزت سره ژوند یې له سره پیل کړی فهیم ځوانانو او کورنیو ته هم پیغام لري
یوه نیمه که دو میاشتې کېږي چې هیواد ته راستون شوی یم زه هغو کورنیو او ځوانانو ته چې غواړي له قاچاقبرانو سره له هیواد ووځي مشوره نه ورکوم ځکه ډېری ځوانان په لاره کې مړه کېږي
جنوري د انسانانو د قاچاق یا د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده هر کال په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي خو دغه ستونزه لا هم په پراخه توګه شته او افغانان هم قربانیان دي د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي چې د انسانانو قاچاق جرم دی او ناسمې پایلې لري
کشیر زمون هیوادوال خلاف ته اصول وړي چې نور هیوادونو ته مهاجرت وکړي غیر د قانوني مهاجرتونو ته لاس ووهي د دې امله ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کیږي
په دې وروستیو کلونو کې لسګونه زره افغانان په هیواد کې د جګړو او نورو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول لویدیځ ته په ناقانونه توګه کډوال شول دوی په لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه مړه او ټپیان شول
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي ورزو کونړ ته په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د ګردو یا بډوډو د وینځلو او درملنې مرکز پرانستل شو. دغه مرکز د اسعدآباد په مرکزی روغتون کې پرانستل شوی او وایي چې او چارواکي وایي چې له دې وروسته به د کونړ دغه سي ناروغان اړتیا نه وي چې نورو ښارونو په تیر ننګرهار ته سفر وکړي او هلته درملنې وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د اسعدآباد په مرکزی روغتون کې د ګردو یا بډوډو د وینځلو او درملنې څانګه پرانستل شوه. په یاد روغتون کې د ګردو د څانګې د نشتون په وجه به بې وسه ناروغان بې درملنې په کورونو کې پراته وو او د چا به چې وسو هغوی به جلال آباد، کابل او یا هم د ډیرو مشکلاتو ګاللو وروسته پیښور ته انتقالېدل. د بډوډو یا ګردو یا د څانګه د دولت د پراختیایي بودیجې په 1.6 میلیونه افغانیو جوړه شوې ده. د عامې روغتیا په وزارت کې د معالجوي طب عمومي رئیس ډاکټر محب الله زیر په نوي جوړه شوې څانګه کې د شتا سانتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل
د فارمسي څانګه، د سی جی څانګه، د الټراساوند څانګه، همدارنګه د انجو اکسس څانګه او د اوبو د پاکولو او تحقیق کولو څانګه پکې شامل دي. د هغه ناروغانو چې دلته راځي او په سراپا ډول باندې هغو معاینه کیږي او چې کله تشخیص شود چې دا ناروغ اوس د بډوډو د عدم کفایې سره پاکولو او صفولو ته کار لري، د هیموډیالیز په ډیرو مډرنو ماشینونو به د وینه د دو صفا کیږي.
د اسعدآباد مرکزی روغتون مشر عطاولا ساپی وایي په روغتون کې د ګردو د درملنې د اسانتیا او د نشتوالي په وجه دوی او ناروغان ګڼو ستونو سره مخ وو.
دې سره به زموږ د کونړ د ولسونو او هغه ناروغان چې دغه د ګردو عدم کفایه لري او نور مشکلات لري نو د هغې دپاره به په خپل وخت رسیدګي کوي چې دغه ناروغان به زموږ ننګرهار ته تلل او کابل ته یا نور ګاونډي هیوادونو ته چې ضرورت نشته دی چې هلته لاړ شي او دلته به یې درملنه کیږي.
د کونړ اوسیدونکي هم د یاد څانګې په جوړېدا خوښ دي. د دم کلي د قومي شورا مشر مهتاب الدین وای ولسونه بې وسه او په نورو ځایونو کې د درملنې توان نه لري.
ځکه زموږ ډېرونه عاجز او غریب خلک وو، پاکستان ته او یا نورو هیوادونو ته د دې توان نه درلودو چې د نورو ځایونو نه چې دغه غذاب مصارف لري د هغې د تګ نه به موږ خلاص شو. زموږ د کونړو به همدلته د ګردو د تصفیې خدمت کېږي او د هغې وینه به بدلېږي او نور هغه تداوي چې د هغې لپاره ضرورت ده هغه به کېږي.
د کونړ د روغتیایي چارو مسؤلین وایي روغتون ته د کونړ د ناروغانو تر څنګ د نورستان مریضان هم درملنې لپاره راځي. نو وزارت ته پکار دي چې د ناروغانو شمیر ته په کتو دلته روغتیایي اسانتیاوې نورې هم زیاتې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګست. د هالند په امستردام کې پولیس او یا کسان ورسره له هغه ونیول چې د شپې د ګرځبندیز پر ضد دریم شپه هم اعتراضونو ته دوام ورکړ. په ځینو ځایو کې لاریون په تاوتریخوالي اوښتی او لاریون کوونکو پولیس په ډبرو ویشتی دي. ملالی بشیر او نور جزئیات.
راین لینډسی د آیرلینډ دی خو اوس په امستردام کې اوسي او هلته کار کوي. دی غواړي چې د هالند حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رامنځته کړي محدودیتونه لرې کړي. راین رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي:
زه فکر کوم چې موږ باید اجازه ولرو چې خپل ژوند وکړو. ویروس شته خو د ویروس په خاطر باید د نړۍ ټول کارونه ونه تړل شي. زه فکر کوم چې موږ باید د ویروس مخه ونیسو خو خپل ژوند هم وکړو او ټول دوکانونه باید پرانستې وي. دا زما خپل نظر دی.
کارلو هافمن هم د امستردام اوسیدونکی دی. دی بیا وایي حکومت هڅه کوي چې د ویروس د خپرېدو په مخنیوي سره ژر تر ژره لاره هواره کړي چې خلک خپل عادي ژوند ته ستانه سي. د ده په نظر په ښار کې دا ډول وضعیت ډیر د حیرانۍ وړ دی ځکه دا وضعیت بې ساری دی.
ډیره حیرانوونکې ده چې وضعیت له کنټروله وتلی او خلک د لیونیانو غوندې چلند کوي. زه پوهیږم چې ولې، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو او باید ټول آرامه پاتې شو. زه فکر کوم حکومت ډیر ښه اقدامات کړي او هر څه تر کنټرول لاندې راولي چې موږ وکړای شو ژر تر ژره د باندې ووتلی شو.
درې ورځې کېږي چې په هالند کې لاریون کوونکي د بندیزونو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په ځینو مواردو کې پر پولیسو هجوم وروړی او دوکانونو او نورو شیانو ته یې زیان اړولی دی. د روټرډام او امستردام غوندې لویو ښارونو تر څنګ په کوچنیو ښارو لکه هارلیم، ګیلن، دنباچ کې پراخ لاریونونه وسول او لاریون کوونکي تر ډیره تر شلو کلونو کم عمره کسان وو. په دې هیواد کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې ګرځ بندیز لګېدلی. د ګرځ بندیز اعلان وروسته له هغه وسو چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس دوهمه څپه راتلونکې ده. د دوشنبه په ورځ په هالند کې د کورونا ویروس 4,129 نوې پیښې ثبت شوې او دا د دسمبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر ټولو کم شمیر دی. پولیسو ویلي سلګونو کسان یې نیولي چې دوی یې په ډبرو ویشتلي او یا یې هم له ځان سره چاقوګان راوړي وو.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبري مجله مو واورېده. وروستۍ خبري مجله به سید سمی